라디오.
السلام علیکم په افغانستان کې د غهیز پنځه بجې شوینن سه شنبه دوري یا حمل اتمه د مارچ 28مه او د روژې مبارک میاشتې شپږمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه یادایش په کابل کې د پرونی خونړي برید مسولیت منلی دی. رویټرز اژانس تیر شپه ناوخته د داعش د ټلګرام چینل په حواله دا خبر ورکړی دی. په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ مخې ته په پرونی چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون شپږ کسان وژل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په کابل کې د دغې چاودنې په اړه په غبرګون کې ویلي دي چې دا ډول حملې د منلو وړ نه دي. یو نامه په دې اړه په یوه ټویټ کې وویل دا د منلو وړ نه ده چې پر افغانانو د عادي ژوند په حال کې حمله کیږي. داعش د دغه برید مسؤلیت داسې مهال اخلي چې وړ مشپه د طالبانو د حکومت استخباراتو وویل اونۍ وړاندې یې په مزار شریف کې د داعش درې مهم مشران وژلي دي. طالبانو په کابل کې مدني فعال او د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا نیولی او بندي کړی دی. د متی الله ویسا مشر ورور ولی محمد اخلاقي تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې متی الله ویسا د دوشنبه په مازیګر ناوخته د کابل په خوشحال خان سیمه کې خپل کور ته نږدې د طالبانو لخوا نیول شوی او نامعلوم لوري ته بیول شوی دی.
مازیګر په خوشحال خان کې د ماجت سره 15 بجې جمع وسوله. متولاوی ساره واتوس دوه موټر ولاړولو. دوی و دغه کم کسان چې د امنیت سره جنجال یو ټالی وي ویسا ورته وایي چې کاچ کاره کوي تاسو څوک یاست؟ تاسو څه پیژنئ؟ ګلچکې راواستل په زور یې به مټر چیخ کوي ډېر واشانه. اوس پرې موږ خبر نه یو خو د امنیت کسان.
طالبانو تر اوسه د متی الله ویسا د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. متی الله ویسا د شاوخوا څوارلس کلونو راهیسې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ماشومانو د زده کړو لپاره تعلیمي کمپاینونه کوي. په کندهار کې هغه شل مړي خاورو ته وسپارل شول چې د کورنۍ غړي او خپل خپلوان معلوم نه وو. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د عدلي طب مسؤول ډاکټر موسی غریب نواز وایي دغه شل جسدونه د تیرو څو میاشتو راهیسې په میرویس روغتون کې ساتل شوي وو چې پرون بالاخره خاورو ته وسپارل شول.
څوک په مرمۍ وژل شوي دي، څوک ځړول شوي دي، څوک خفه شوي دي، د چا سر پرې شوي دي. یعنی هغه مړه ده چې د دې سره تصدد شوي دي، د تصدد په واسطه سره دي د منځه تللي.
د کندهار ښاروالۍ د معلوماتو په اساس په تیر یو کال کې تر 500 زیات دغه ډول لاوارث مړي خاورو ته سپارل شوي دي. جاپان په افغانستان کې د مور او ماشوم د ژوند ژغورنې له پروژو او د ښوونځیو له تاسیساتو سره د مرستې لپاره څه باندې 21 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې. د افغانستان لپاره د جاپان سفارت پرون پر ټویټر دا خبر ورکړی دی. د ایران په جنوب غربي ښار شوش کې مامورانو او متقاعدینو اعتصاب کړی. دوی د ژوند د ناوړه شرایطو په وړاندې اعتراض کړی او پر حکومت فشار راوړی څو په نوي کال کې تنخواګانې او د تقاعد حقوق ورزیات کړي. او د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې د دریو شلوریزو لوبو د لړۍ په وروستۍ لوبه کې افغانستان ته د شپږ شپېتو منډو په تفاوت ماتې ورکړه. په وروستۍ سیالۍ کې افغان لوبډل مشر پچه وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. پاکستان د وو لوبغاړو په سوځېدو 122 منډې جوړې کړې. په پاکستان نیو توپ وهونکو کې سایم ایوب 9 افتخار احمد 1 او لوبډل مشر شاداب خان 28 منډې جوړې کړې. د افغان لوبډلې په توپ اچونکو کې مجیب الرحمن 2 او نورو ټولو توپ اچونکو یوه یوه وکټه واخیسته. افغان لوبډلې په توپ وهنه کې خپل ټول لوبغاړي تر 116 منډو جوړولو وروسته له لاسه ورکړل. دوی 3.4 اورونه ولوبول. د دې لوبلړۍ لومړنۍ دواړه لوبې افغانستان ګټلې وې. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسألې په تفصیل اوریدلی شئ. د بخښنې نړیوال سازمان په یو نوي راپور کې د افغانستان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د بشري حقونو د یوې فعالې نظر مو پرې اخیستی.
دغه گزارش ډیره کمه برخه د افغانستان د غمیزو راټوله کړې ده. ناورین په افغانستان کې تر هغه څه چې په دې گزارش کې راغلی ډیر زیات پراخ دی.
د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر وایي دوی او متحدان پلان نه لري چې طالبان پر رسمیت وپیژني.
موږ له ټول دي هیوادونو اوریدلی چې دوی پلان نه لري د طالبانو حکومت د افغانستان د مشروع حکومت په توګه پر رسمیت وپیژني.
د سویډن کمیټې له طالبانو غوښتي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او ترکیې تازه 600 افغان کډوال له دې هیواده ایستلي. ځینو د ترکیې پولیسو له بد چلند شکایت هم کړی دی.
سرمو هم پوکوري کله نه موی ته منطقه راکړه
سیمه او کلی په موږ پاک کړ. د ومنو په شاوخوا کې ګنډې را پشا کړو او په سوک او لغتو یې غره ته روان کړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 2022 او 2023 کال لپاره په خپل نوی راپور کې د افغانستان په ګډون د ټولې نړۍ د بشري حقوقو وضعیت څېړلې دی. راپور طالبان د خپلو مخالفانو او د پرزیدلی جمهوری نظام د مامورانو په بې محاکمې وژنو تورنوي. د بخنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ټوله او د ښځو بشري حالت په خاص ډول د اندېښنې وړ بللی. طالبانو تر اوسه د بخنې نړیوال سازمان د تازه راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې. تفصیل له احمد تکلاورو.
په افغانستان کې بشری وضعیت د بخنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 2022 او 2023 کال لپاره د تازه راپور لویه او مهمه برخه ده. په دې راپور کې چې پرون خبر شو راغلی دی چې د ښځو پر حقونو، رسنیو او د بیان پر ازادۍ د طالبانو محدودیتونه په واضح ډول زیات شوي دي. راپور زیاتوی هغه مؤسسه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره رامنځته شوی وي یا سخت محدود شوی او یا بیخي تړل شوی او سولیز اعتراضونه له غیر قانوني نیونو، شکنجو او د معترضانو له ورکولو سره مخامخ شوی. راپور کې یادونه شوې چې طالبان له غیر قانوني لارو د خپلو دښمنانو په اعدامولو او د خلکو په نیولو او شکنجو لاس پوري کوي. د بخنې نړیوال سازمان راپور وړاندې زیاتوي چې طالبان د بې محاکمې وژنو په لړ کې له پخوانی دولت سره تړلي کسان، د ملي مقاومت د جبهې په نوم د دوی د مخالفې ډلې غړي، د داعش وسلول او هغه کسان په سیستماتیک ډول په نښه کوي چې د شویو ادعاو له مخې د طالبانو اوامر نه مني. د بخنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما لخوا د ثبت شویو ارقامو په حواله په خپل راپور کې زیاتوي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته د 2022 کال تر جون میاشتې پورې 218 تنه بې محاکمې اعدام کړي. یوناما په دسمبر میاشت کې په یو بل راپور کې ویلي دي چې طالبانو لږ تر لږه نور 19 کسان چې ډیری د ملي مقاومت د جبهې غړي وو وژلی دی. د راپور لمخې په دې ډله کې 48 کسان د سپتمبر د 12 او 14 ترمنځ په پنچیر ولایت کې وژل شوی. د بخنې نړیوال سازمان وایي دا وژنې په څرګنده له بشري جنایتونو سره انډول دي. د امنیسټي انټرنیشنل راپور زیاتوي چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په دې اړه د څېړنو ژمنه وکړه خو موندنې رسنیزې نه شوې. راپور کې راغلی چې د طالبانو لخوا د بې محاکمې وژنو او نورو بشري سرغړونو په اړه هیڅ راز لازمي او شفاف څیړنې نه دي شوي او دوی تل دا راپورونه رد کړي دي. د بخنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا د شریعت په نوم د جزاګانو تطبیق ته هم اشاره کوي او په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د ارقامو په حواله وایي چې د نوومبر د 13 او دسمبر د 14 ترمنځ موده کې د بیلابیلو ولایتونو په ورزشي سټډیومونو کې لسلو زیات کسان په عام محضر کې په درو وهل شوي او په دسمبر کې په فراه ولایت کې د لومړي ځل لپاره یو مجرم ته د علني اعدام سزا ورکړه. امنیسټي انټرنیشنل پر رسنیو، پر سولیزو غونډو او لاریونونو د لګول شویو محدودیتونو، د نیول شویو معترضانو د شکنجه او نورو سرغړونو ترڅنګ د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز یادونه هم کوي او لیکي چې نجونې له ثانوي زده کړو به برخې شوي او له دسمبر میاشتې راهیسې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم بندې شوي دي. د بخنې نړیوال سازمان په دولتي او نا دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار د بندیز او هغو محدودیتونو یادونه هم کړې چې خځې او نجونې له کوره د وتلو پر مهال ورسره مخامخ دي. په تروریستي بریدونو کې چې تر ډیره د اسلامي دولت ډله یا داعش مسؤلیت مني د ملکی وګړو مړینه هم د امنیسټي انټرنیشنل پر راپور کې یاد شوی. راپور د یوناما په حواله لیکي چې د 2021 کال له اگست میاشتې څخه د 2022 کال تر جون میاشتې پورې له 2000 زیاتو ملکی وګړو ته په دې حمله کې مرګ ژوبل اوخته ده. راپور پر لګکیو په 13 پر شیاګانو او سکانو حمله د مثال په توګه یادوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 2022 او 2023 کال لپاره په خپل نوی راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو، رسنیو او د بیان پر ازادۍ د طالبانو محدودیتونه په واضح ډول زیات شوې دي. په دې راپور کې د وی محاکمه وجنو او نورو سرغړونو یادونه هم شوې ده. احمد تکل په همدې اړه د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت نظام د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کمشنر شبنم صالحي نظر پوښتلی او په سر کې ترې پوښتلی چې دا راپور د افغانستان روان وضعیت سره څومره سمون لري.
زه فکر کوم چې دا گزارش ډیره کمه برخه د افغانستان د غمیزو راټول کړی ده. ځین نور گزارشونه ستل کړه د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون گزارش سي اغه تر دې غشمیرې متفاوت دي او غ ډیر قضیه تر دې رامغختي. مثلا تاسو د ملګر ملتونو د خاص رپورټر د 2022 گزارش ته د 25 جلسې د امنیت شورا کې ورکو پغه کې تاسو کېدلای شئ. نو د بشري ناورین په افغانستان کې تر هغه څه چې په دې گزارش کې راغلي ډیر زیات پراخ دی.
له تاسو سره یا له نورو بنسټونو سره داسې معلومات او اطلاعات شته چې وضعیت مثلا بل ډول وخی؟
دا گزارش تر ډیره بریده پوری د ملګر ملتونو پر گزارش باندې متکیده او ملګر ملتونو په خپل گزارش کې څو محدودیتونه لومړی چې دی ملګر ملتونو په 15 زونو کې کار کوي او په ټولو کلو باندو او ټولو ولایت لاسرسي نه لري. او بل لحاظ د غید هغه د بشري سرچینې ډیر زیات محدود دی. او بل لحاظ هغه قانوني صلاحیت چې کورنۍ څارګر بنسټ لري ملګر ملتونو نه لري. دویمه خبر دا ده چې ډیری هغه برخې چې هلته باید د بشري حقوقو د نقص موارد دي او باید څارتي اوسي هغه ته طالبان د څار اجازه ورنور کوي. لکه زندانونه، په زندانونو کې شکنجې نرخ ډیر زیات لوړ دی ولې د نظارت اجازه نه ورکول کیږي.
طالبان اکثرا استدلال کوي چې د افغانستان ټولنه دودیزه ده او هغه څه چې اسلام لارښوونه کوي دغه په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکول کیږي. دا څومره د قناعت وړ ده ستاسو لپاره او د نورو افغان ښځو لپاره؟
کراځو وای چې ټولنه دودیزه ده. نو ټولنه که دودیزه ویل ته باید اسلامي احکام تطبیق نشي او که اسلامي ده نو بیا ته دود ولې به نه راوړو. زه فکر کوم طالبانو هغه اصلي فلسفه چې دغه د خپل نرواکي فلسفه په اساس باندې د ښځو سره هر ډول دښمني ده او د ښځو وجود دی ته د یو فتنې په توګه ښکاري او کوخه کېدای شي هغه باید ټولنیز ژوند باید ښځې محدود شي. نو په هغه اساس باندې کدی ته دود او دستور په دې برخه کې په اصطلاح قوي استدلال کوي دی هغه خپلې کدی ته بیا په دین کې داس کوم مورد پیدا کوي هغه خپلې. زه فکر کوم چې دا صرف یو بهانه ده صرف خپل نرواکي سیستم د تطبیق لپاره.
مننه میرمن صالحی او رستۍ پښتنه داده چې اوس په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نشته، تشکیل هم لمینځه تللی دی. د بشري حقوقو د خوندي کولو لپاره د دې لپاره چې په دې ورخه کې ډاډ ترلاسه شي کوم بدیل میکانیزم یا میکانیزمونه شته چې کار ورکی یا اغیزمن وي عملی نتیجه ولري؟
د کورنی چاریزو بنسټونو ځای هیڅ بل بنسټ نه سوخ سره په دې شرط مې سمو یو قانون ولرو. قانون دې بنسټونو هغه وظایف صلاحیتونه مشخص کړي هغه کولی شي په ځدان توګه سره فعالیت کوي. دا د بنسټونو باید خپلواک وي ولې په اوس وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون نشته. زما په اند باندې تر ټولو ښه بدیل د دې باید یو د ملګر ملتونو یو خپلواک دایمي میکانیزم وي چې هغه په افغانستان دننه کې ووسیږي او د افغانستان ټولو سیمو او ټولو ځایونو ته د زندانونو په شمول سره هلته د بشر د حقوقو د نقص موارد دي لاسرسی ولري او دا نظارت باید دایمي وسی او دا باید خپلواک توګه وسی او گزارش مستقل د ملګر ملتونو د امنیت شورا او سرمشي تور کول. فکر کوم دا به یو ځانې بدیل وي د وسته لپاره.
د بشری حقوقو فعال او د بشری حقوقو کمیسون په خوانی کمشنر شبنم صالحی و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه له طالبانو غواړي چې په ټول افغانستان کې د نجونو او ښځو تعلیمي مرکزونه هر څه ژر پرانیزي. د کمیټې په یو اعلامیه کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل د نه منلو وړ او د افغان نجونو او ښځو په لومړیو حقونو تیری بللی دی.
یو شمیر نجونې او ښځې چې د طالبانو لخوا له زده کړو او کار منع شوي د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه ښیي. د دولسم ټولګي زده کوونکې سونیا دانش ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه وخت می
له بده مرغه کله چوینو هغه دروازه چې موږ ورته په یو انګیزي او هلی ورترو او درس مو پکې وایې نن باندې د واقعا موږ لپاره اندېښمنون کده. هیله می دا و چې خپل ټولنې ته خدمت وکړم او هغه هلی چې زه یې لرم ورته ورسېږم، خو اوس د حالت زما لپاره اندېښمنون کوي او نه هلی کوونکی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه له طالبانو غواړي څو په ټول افغانستان کې د نجونو او ښځو تعلیمي مرکزونه هر څه ژر پرانیزي. دا کمیټه چې په افغانستان کې له تیرو څلور لسیزو په ځانګړې توګه د معارف په برخه کې کار کوي، د یک شنبې په ورځ یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي: له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل د نه منلو وړ او د افغان نجونو او ښځو په لومړیو حقونو تیری دی. نن 1553 ورځ چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي. د طالبانو حکومت د پهنې وزارت وایان خطاب صاحبزاده د خونځیو د پرانیستو په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نکړه. هغه یو شمیر خځې چې وړاندې نه دولتي مؤسسو کې کار کاوه وایي هغه عایدي چې درلود توانې دی پرې د خپلې کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي. یو مېرمن چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل:
بې دنده شوم. ما په بهرنی موسسه کې کار کاوه. کله چې مېرمن خپل دنده ولري کولی شي خپل او د خپل کورنۍ لګښتونه پوره کړي، ل خپل میلیونو پلرونو او ورونو سره مرسته وکړي. دا چې ښځې په افغانستان کې زده کړو او کار منع شوي واقعیا د خوشنۍ ځای دی.
دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو سازمان او د ملګرو ملتونو د هغو مؤسسو لخوا چې مشري یې ښځې کوي شوي سروېخی چې اوس هم په یو ډېر شمېر غیر دولتي ادارو کې نجونې او ښځې نشي کولی کار ته ولاړ شي او یا هم له کوره کار وکړي. په دې څلورم نظر پوښتنه کې چې د دې سازمانونو لخوا په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د نجونو خوځو د کار د بندیز د پایلو پاړه شوی راغلی چې یو شمیر ادارې له خزینه همکارانو پرته فعالیت کوي، خو یو شمیر نورو ادارو کې بیا محدود شمیر خزي پرته د دې چې دفتر ته ولاړ شي نیخ په نیغه ساحو ته ځي او خپل دند مختبیایي. دا سروې ښیي چې یو شمیر مؤسسې توانېدلې چې خپلو خزینه کارکوونکو ته له کوره د کار زمینه برابره کړي او تر خوا یې د سیمې له مشرانو سره د خبرو لارې په مشروط ډول په تعلیمي او روغتیایي برخه کې هم یو شمیر ښځو ته د کار اجازه ورکړل شوې ده. د سروې پروسو کې دا یادونه هم شوې چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو کار بندیز د ژغورنې، کیفیت او د خدمتونو د وړاندې کولو برخې اغېزمنې کړي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ویلي طالبان باید د افغانستان د پرمختګ لپاره د معارف په برخه کې پانګونې ته لومړیتوب ورکړي او ګداسې ونه کړي. د دې کمیټې له قوله زده کړو ته د افغانستان د نیمایي خلکو نه پریښودل به د افغانستان د پرمختګ مخه ونیسي.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي د نړۍ هیڅ هیواد اوس مهال پلان نه لري چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. کرندې کارپرونو له یو شمیر خزینه افغان خبریالانو سره په ویډیو کانفرنس کې دا څرګندونه کړې چې جزئیات احمد تکل در اوروي.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر کرندې کوي که څه هم یو شمیر هیوادونو په دې ورسېو کې د طالبانو استازو ته د افغانستان په سفارتونو کې ځای ورکړی، خو هغه وایي هیڅ هیواد هم د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پلان نه لري. میرمن د کرچې پرون له یو شمیر افغان خزینه خبریالانو سره په آنلاین غونډه کې خبرې کولې. د پښتنې ته چې آیا متحد ایالات به د دې هیوادونو لاره تعقیب کړي کنه، په ځواب کې ویل چې متحد ایالات هم داسې یو پلان نه لري.
موږ له ټول دې هیوادونو اوریدلې چې دوی پلان نه لري د طالبانو حکومت د افغانستان د مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. زما درک دا دی چې زما د خپل هیواد په ګډون داسې کوم هیواد نشته چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پلان ولري. نو که طالبان له نورې نړۍ سره ښه اړیکې غواړي، باید د خپل هیواد له ښځو او نارینه وو سره ښې اړیکې ولري.
پراونه اونې کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی تاجکستان ته تللی وو څو په خارو خار کې د افغانستان له کنسولګری څخه لیدنه وکړي. طالبانو ته په مسکاو او پیکنګ کې د افغانستان د سفارتونو له سپارلو وروسته په تهران کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت ته وسپارل شو. همدارس په دوبای او استانبول ښارونو کې د افغانستان کنسولګری هم طالبانو ته سپارل شوی دی. د امریکا د سفارت شارج د فیر میرمن دکر په خپلو پرونیو څرګندونو کې هغه راپورونه هم رد کړل چې ګنې امریکا د طالبانو حکومت ته نغدې پیسې ورکوي. میرمن دکر وویل متحد ایالات له افغانستان سره تر ټولو زیاتې بشري مرستې کوي، خو د هغې په وینا دا پیسې د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو په پار کېږي. نوموړي زیاته کړه دا طالبان دي چې وایي امریکا دوی ته نقد پیسې ورکوي. د نوموړي په وینا حقیقت دا دی چې متحدو ایالاتونو له دوی سره د یوې افغاني مالی مرسته هم نه ده کړې. طالبان تقریبا هر میاشت په منظم ډول د نړیوالو د بشري مرستو د کڅوړو د ترلاسه کولو خبر ورکوي، خو هیڅ کله هم نه دی ویلي چې دا مرسته کوم هیواد یا کوم نړیوال سازمان ورسره کوي.
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې د روژې په مناسبت ځانګړې لاندې مرکه درته لرو، یو مرکه درته خبريږي. نور مسائل هم ستخو راځي په پام په سر کې دي ته ورشو چې نړیوالو ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقاله خبري کړې دي.
برتانوی ډیلی میل ورسپانه لیکي افغانانو د پاکستان د کرکټ لوبډلې په وړاندې د خپل هیواد د کرکټ لوبډلې ستر بریا په خوښي ولمانځه، خو په افغانستان کې د نن په دې مناسبت د ځوانانو په غونډو کې د ډولونو او سازونو غږ ځکه نه اوریدل کېده چې د طالبانو حکومت موسیقي منع کړې ده. ډیلی میل لیکي افغانستان له پاکستان سره د شلور لوبو د لړۍ لومړنۍ لوبه د تیر یکشن به پورز وګټله. له هغه هیواد چې د کرکټ د نړیوال شورا په درجه بندۍ کې د نړۍ له سترو شپږو لوبډلو شمیرل کېږي، خو د ورسپانې په لیکنه جګړه ځپلي افغانستان د کرکټ د نړیوال ډګر پر لور مزل په 2009 کال پیل کړی دی. د ډیلی میل په لیکنه د افغانستان کرکټ بورډ د شنبه په یو ټویټ کې وویل چې د افغانستان لوبډلې په دې لړۍ کې یو تاریخي بریا نندارې ته وړاندې کړه او افغان لوبغاړي تاریخ جوړونکي اتلان یاد کړل. ډیلی میل لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان د کرکټ مینوالو د شارجې په لوبغالي کې دغه بریا د افغانستان د پخواني حکومت په درې رنګ بیرغ او د ډولونو په وهلو او موسیقي سره ولمانځه، خو د افغانستان له دننه په هغو پوسټونو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خبره شوې ښکاري چې په کابل کې راټول شوي ځوانان له موسیقي پرته نتاو خوخی کوي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالکبیر د افغانستان د کرکټ ټیم د بریا مبارکي ورکړی او ویلي دي چې دوی د لوبغاړو ترڅنګ ولاړ دي او د هغوی پیاوړتیا او ښې روزنې ته ژمن دي. طالبانو د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان له بیا واکمنې دوه رئیس پر خزو او انجونو د کار او زده کړې او هم پارکونو او عمومي حمامونو ته پر تلو د لګول شو محدودیتونو ترڅنګ دوی ورزشي ځایونو ته تلو هم راګرځولې دي. پاکستاني د نیوز ورسپانې بیا د افغانستان په وړاندې د خپل هواد کرکټ ټیم د ماته په اړه لیکلي چې د پاکستان کرکټ بورډ د افغانستان لوبډلې سره د سیالیو لپاره ځوان لوبغاړي غوره کړی وو. د ورسپانې په لیکنه دغه لوبغاړي د پاکستان په غوره لیک کې د خزلې دوه په خاطر ګمارل شوی او تجربه کار لوبغاړو لکه بابر اعظم، رضوان او نورو ته چانس نو ورکړل شوی چې له افغان لوبډلې سره ولوبېږي. ورسپانې د پاکستان د کرکټ ټیم د کیپټان هغه خبر هم راخیسته چې ویلي دي لدی ورسته به خلک د بابر اعظم او رضوان په څیر د تجربه لرونکو لوبغاړو په قدر پوشي. د نوموړي په خبره هر چا غوښتل چې ځوانانو ته د چانس ورکړل شي او اندای هم د ځوانانو د آزمویلو ملاتړ کوي، خو د دې په خبره تجربه ډیره مهمه ده.
اوسم راځو یو بل راپور ته. هغه دا چې د ترکیه د کډوالو چارو ادارې ویلي په تیرو ورځو کې شاوخوا 600 افغان کډوال له دغه هیواد ایستل دي. د ترکیه د کډوالو چارو ادارې د معلوماتو پر بنسټ د دې هیواد پولیسو د روان کال د مارچ له 18 تر 23 می سباندې 2500 بهرنیان ایستل چې په دې کې 598 افغانان دي. د ترکیه بیا ځینې شړل شوی افغانان وایي چې هلته پولیسو لنیول کې دوه ورسره ناوړه چلند کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د 2 سال قبل رافتم طرف ترکیه از راه قچاق
د سمنګان ولایت اوسیدونکو قیام الدین وې د بیکاری او امنیتی ستونزو لامل په قچاقی لارو ترکیه تتللی وو. قیام الدین ازادي رادیو ته ویل درې میاشتې مخکې د ترکیه پولیسو ونیو او په دې ورستیو کې افغانستان ته واستوه.
افغانستان
اجمل احمد زای چې اوس مهال په ایران کې دی وای نږدې یو میاشت مخکې د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله له ترکیې وشړل شو. نوموړي ازادۍ رادیو ته وویل
موږ بیرته نه راتلو، د دې لپاره ترکیې ته لاړو چې په افغانستان کې مو کاروبار له لاسه لاړه، او کله چې په قاچاقي ډول ترکیې ته لاړو د څه مودې لپاره چې موږ هلته وو نو زموږ د معلوماتو پر بنسټ د ترکیې د انتخاباتو له امله یې کډوال ډیپورټ کړل او موږ هم د همدې افغانانو په ډله کې ډیپورټ کړو، خو په افغانستان کې مو هم کار پیدا نه کړ. له همدې امله بیرته ایران ته راغلو او اوس په ایران کې اوسم.
اجمل احمد زای وای که څه هم چې پر ناقانونه لارو له سفره ترخې تجربې لري، خو غواړي په ناقانونه توګه بیرته ترکیې ته واوړي، خو نه پوهیږي چې څه برخلیک سره به مخ شي. د کابل اوسیدونکي امید چې په قاچاقي لارو لومړی ایران او بیا ترکیې ته لاړ دی ادعا کوي چې د ترکیې پولیسو له هغه او ځینې نورو افغان کډوالو سره لنیولو وروسته ناوړه چلند وکړ.
سرمو هم پوکوري کله نام موی ته منطقه را
سیمه وکله په موږ پاکړ د ومنو په شاوخوا کې ګنډې را په شاکړ او په سوک او لغتو یې غره روان کړو. زما پیسې و ان لاسي سات چې ملګری میرا کړې و را څخه واخیست. زړه می ډیر درد وکړ. کله مو چوبو غوښتې نو به ویل چې د واوري بوت خې موږ د واوري له بوت دوړي لري کړې او مو څخلې
برق پورته.
د ترکیې د کډوالو چارو ادارې د جمعې پورز اعلان وکړ چې د دې هیواد پولیسو د روان میلادي کال د مارچ میاشتې له 18 متر درويشتمي د 2015 په شاوخوا کې بهرني کډوال دغه هیواد خپلو هیوادونو ته ډیپورټ کړي چې له دې شمیر 598 هغه افغانان دي. د طالبانو حکومت هم له ترکیې څخه د افغان کډوالو د شړلو او دوی سره د مرستو پاړه وبختل، خو د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد او د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت په تیرې دلوي میاشتې کې ویلي وو چې په تیرې یو کال کې شاوخوا 800,000 افغان کډوال یا په جبري توګه او یا هم په خپل خوښه له ایران، پاکستان او ترکیې څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. د نورو ستونزو ترڅنګ ناقانونه کډوالۍ د افغانانو ژوند له خطر سره مخ کړی چې تر ټولو وروستۍ پیښه یې د تیر لمریز کال د هود په میاشت کې د ایټالیا په اوبو کې په ناقانونه کډوالو بار کښتۍ د ډوبېدو له امله یو نوی افغانان په اوبو لاهو او مړه شول. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو له پیل راهیسه د امنیتي ګواښونو، اقتصادي او د بیکاري ستونزو له امله ایران، پاکستان، ترکیه او اروپایي هیوادونو ته د افغانانو ناقانونه کډوالي ډېره شوې ده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
او اوس هم د روژې په اړه د ځانګړو مرکو د لړۍ یو برخه اوري.
ژوند په روژې کې
د روژې د مبارک میاشتې او داسې میاشته چې د اسلامي ملکو کې البته چې کوم ځای کې مسلمانانونه موجود دي په نړۍ په کوټ ګوټ کې دغه میاشت په ډېرو شاندارو او په ډېرو تراویو لمانځو او په رنګارنګ خوراکو د ماښام له طرفه لمانځل کېږي. وروسته لزې د افغانستان زه خپله د اهلي ونود لیکوم نه یم، خو بیا په افغانستان کې په ټولو ولایتو کې مې د مسلمانانو وروڼو سره دغه د روژې د مبارکې میاشت مازدیګرای، مخامای، پلشمای دا مې ټول ورسره لمانځلی دي. البته چې زه خپل اندام لمانځم په میاشت کې د څور لري دا میاشت زلمنجان او دا د امغه تاسو افغانستان خلک نو بیا په خپل دسترخوان باندې رنگ رنگ کا خوراکو سره او د عبادتو سره دا ورځ منځي